افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه خبرو. نن یکشنبه ده، د چنګاښ سرطان لسمه د جون میاشتې دیرشمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسیډ د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپله ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندویو موسسو خپل کارونه درولي چې له کبله ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره مله وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4,000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ یې د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړی و. ویلي و چې دا بې پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خوا ته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریت یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګرجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14 په جرمني کې پیل سوي چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع سوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 ګولونه وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبه به د جولای پر 14 وسي. هند د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پایلوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل سوی و چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پایلوبې ورسېده. په نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2000 میلادي کال کې د شلو اورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پایلوبې رسېدلې وه. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په دوحه کې نن د ملګرو ملتونو په کوربتو په یو غونډه کې پر افغانستان خبري کیږي. ځینې شنونکي د اقتصادي فرصتونو پیل بولي.
منګه د اقتصادي ایډیا کول په پاکستان باندې گزارې ته ضرورت او دغه سرمایه گذاري لپاره باید طالبان دومره هڅه وکړي چې یو یې غواړي که نه غواړي ورته چې موږ حاضر
یو. په یو مفصل راپور کې اوري چې د دوحې له غونډې د طالبانو حکومت څه تمه لري.
ټول اړوند هېوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریځ ته رابوړ.
د ښځینه دولتي مامورینو د معاشونو کمولو عکس العملونه فارولي.
شپک لسره و بخانه آغوز پینزه زره و در خوز پوری منگ در پینزه زره ندی اخیسته لید.
هند کرکټ د شلو اورونو د سرشکال نړیوال جام اتلولي وګټله. د غزې پر وضعیت هم په دې خبرونه کې راپور خبرو. د خبرونه په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه کې به نن د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د بشري حقونو مسأله د اجنډا له مهمو ټکو څخه وي، خو طالبان وایي چې دوی خپل اجنډا له ملګرو ملتونو سره شریکه کړې ده چې په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو راڅرخي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګرو ملتونو لخوا درېمه غونډه ده چې په دوحه کې جوړیږي، او دا لومړی وار ده چې د طالبانو استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې د ملګرو ملتونو په وینا یو اصلي ټکی د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د هغوی دښمنو په ځای کول دي، خو طالبان وایي چې تمرکز به پر اقتصادي موضوعات وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل چې د دوحې د غونډې اصلي هدف له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد ادغام او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د طالبانو د نړیوالو ژمنو پر ځای کول دي. بل لور ته د هیته د طالبانو د پلاوي ترتګ مخکې د دغه هیئت مشر او د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته د ښځو او نجونو د حقونو په ارتباط د خبريالانو په ځواب کې وویل چې په دې برخه کې ستونزې شته او یو شمېر مسایل د افغانانو داخلي مسایل دي چې هغوی ته په کوردنه نه حل لار پیدا کړي. مجاهد زیاته کړه
موضوعات بعضی از مخکې تاسو په افغانستان وضعیت دا بامچلان بعض موضوعات
دی وی د یو شمېر بندیزونو مسله ده چې پر افغانستان لګیدلی. همدارس یو شمېر اقتصادي ستونزې دي چې دلته مشکلات رامنځته کړي دي. یو شمېر لاسته راوړنې لرو چې هغه باید تشریح شي، کله ناکله پروپاګند کیږي چې د افغانستان وضعیت عادي نه ښکاره کوي. دغه شکونه باید رفع کړو او مثبت پیغام به نورو هیوادونو ته ولېږدو. د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې مرشي به په سیاسي او سوله ییزو چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو وکړي. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو پلاوی راغونډ شوي دي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري. همداراز د یو شمېر نورو هغو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پلاوو ګډون پکې کړی چې د افغانستان له موضوع سره دلچسپي لري. دا سې اټکل کیږي چې د دوه ورځو په ترڅ کې به د شاوخوا ډیر شو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازي د طالبانو لشپشکسیز پلاوی سره د افغانستان په تړاو خبري وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی ویان صبیح الله مجاهد کوي چې ورسره به په دې پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت، د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت، د افغانستان بانک استازي او په دوحه کې د طالبانو د دفتر یو تن شامل وي. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په دوحه کې د ملګرو ملتونو له شرایطو سره مخالفت ونه کړي.
منګه د اقتصادي هي کول لپاره سرمایه گذاری ته ضرورت لري، او دغه سرمایه گذاری لپاره باید طالبان دومره کار وکړي چې یو یې وایي کنه غواړي ورته چې موږ ازرې هڅه شرایط منګه باندې ځکه شرایط خو څه نه غواړي مکتب خلاص کوول نه خلاص دا خو اسلامي دی، اسلام علم پیغام اقرا الوسط.
طالبانو د دوحې په تیرو دوه غونډو کې برخه نه واخیسته. په لومړی یوه کې چې پروسه شکل د می په لومړیو کې جوړ شو، طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوه، او په دوهمه یوه کې چې شکل د فبروري 14 او 19 دایره شو، د صبیح الله مجاهد په وینا د دوی شرایط نو مدل شوه، نو ګډون یې پکې ونه کړ. ملګری ملتونه تمه لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دوحې بل غونډه هم جوړ شي چې غالبا د څلورمې غونډې پر جوړېدو او اجنډا به د نننۍ او سبانۍ غونډې د پریکړو اغیزې جوتې وي.
په مردل چنن په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړېږي چې پر افغانستان راڅرخي او سبا هم دوام کوي. په څو شیبو کې په یو مفصل راپور کې اوري چې د دوحې په غونډه کې دقیقا پر کوم مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي. اوس نور راپورونه راخلو. د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې یو شمېر ښځینه کارکونکي د دوی د تنخواګانو کمیدل د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي چې د خپلو نارینه همکارانو په څیر دندو ته ځي کار کوي، خو د طالبانو حکومت یې تنخوا 5000 افغانیو ته راکمه کړې ده. نور هر په دې راپور کې چې د یوې دولتي ادارې د کارکونکي په ژغ پیلېږي.
آیا با 5000 افغانی ما میتونیم هم کرای خانه بدیم، هم سودای خانه را بیاریم، هم به لوازم مثلا اولادا و اینا رسیدگی کنیم؟
دا په بلخ ولایت کې د وی خزینه ډاکټر غک دی. دا ډاکټر وایي چې کارونه د پخوا په شان ډیر دي، خو تنخواه یې کم کړل شوی ده، چې په خبره یې د خپل کورنۍ خرڅ ترې نسی پوره کولای. دی د نوم نخ پرولو په شرط آزادی رادیو ته وویل:
زما تنخواه شپږ لس زره و پخوانی، او هوس 15000، تر هوس پورې موږ دا 15000 نه دی اخیستلی یم، ځکه څو میاشته کېږي چې ماشونه مو نه دی اخیستلی یم. په دې هره وایي چې ټول ستونزې دی په بودیجې کې، ټول میاشتې یو ځای درکوو، او د کار فشار همداسې دی، هسې نه دی شوی دی کې زموږ ماشونه کم شوی وو او کار هم لوچ کم شوی وو، نه د کار فشار همداسې دی، یوازې ماشونه مې کم شوی ده.
دوه ښځینه ښوونکي هم چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، په دې اړه یې ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې:
متاسفانه خیلی کار بعد میشه، چون 5000 افغانۍ
نه بده مرغه ډیر بد کار کېږي، ځکه 5000 افغانۍ یوې ښوونکي ته ډېرې کمې دي. موږ 2000 افغانۍ ریکشا ته ورکوو چې ښوونځي ته پرې ځو.
ما خودم د خانه کار میکنم، شوهر منطقه بیکار است، کار مشخص خود نداره.
زه خپله په کور کې کار کوم، میډه مې بیکاره دی، بل کوم مشخص کار زه نه لرم. کومه ورځ که چیرې کوم کار پیدا شي، یو څو ورځنۍ تنخواه لري، خو هغه هم کم پیدا شي. زه درې ماشومان لرم.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نږدې درې اونۍ مخکې په خواله رسنیو د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو مکتوب خپور سو چې له مخې یې د طالبانو د حکومت مشر د هغو دولتي ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال په دندو ګمارل شوي وې 15000 افغانۍ تعین کړی دی. خو په دې مکتوب کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 ټاکل شوي چې دا مهال په کور ناستې دي، او که په دې کې هغه کارکوونکي هم شامل دي چې اوس هم په بیلابیلو ادارو کې په دندو بوختې دي. خو د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکي چې هر ورځ دندو ته ځي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی هم په دې فرمان کې شامل کړل شوي دي. بلخوا یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د کارکوونکي معاش باید د جنسیت په پام کې نیولو پرته د کار د نوعیت او د کاري ساعتونو له مخې وټاکل سي. د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې اوسمهال له افغانستانه بهر ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل:
دا نوی فرمان چې د امیر المؤمنین له آدرس نه د جنسیت پر اساس په صورت قطع، دا یو توپیر ده، دا یو تیروتنه ده، او د افغانستان د قوانینو په خلاف، او حتی د دین مبین اسلام د عادلانه ارزښتونو
له دې وړاندې یو شمېر ښځینه کارکوونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ماشونو له کمښت سره مخ دي، ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت ان په دې برخه کې دوی له اعتصاب او اعتراضونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادا کوي، پر افغان ښځو او نجونو د کار، ښوونې او روزنې او نورو ټولنیزو، سیاسي او ځینو برخو کې د سختو محدودیتونو د لګولو له امله د دوی له حقونو څخه په پراخې سرغړونې او جنسیتی تبعیض تورندی.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د جون میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې له پاکستان څخه څه باندې 22000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. له پاکستانه راستانه شوي کډوال وایي چې د نیول کېدو له بیرې او ستونزو له کبله خپل هیواد ته راغلي. دا هم راپور
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیمایي کې له پاکستانه 22,118 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دغه راپور چې د جمعې په ورځ د جون په 28 خپور شوی ښیي چې له دې شمېره 13,318 کسان د تورخم له لارې، 3,409 کسان د چمن، او 3,118 نور بیا د غلام خان له لارې افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړي چې ډیرای دغه کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د استلو لويري کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو او نورو لاملونو لامل افغانستان ته راستانه شوي دي. د آی او ایم په خبره په یاد موده کې پاکستانی سرحدي چارواکو هم د قانوني اسنادو نه درلودلو لامل 404 افغان کډوال راستل دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري لومړۍ نیټه راهیسې پاکستان سره په 404 لارو کې 141,098 بیرته راستانه شوي کډوال پیژندلي او ثبت کړي دي. د دغه سازمان په خبره دا شمیرې افغانستان ته د راستنېدونکو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې له اقتصادي کړکېچ، بیکارۍ، بېوزلۍ او د اقلیم بدلون له اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې وروستیو سیلابونو هم مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړې دي. له پاکستان نه د بیرته راستنو شویو له ډلې حمید بیانی ازادي راډیو ته وویل چې اوزګار دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
فعلا هیچ پول خرج خانه خود نداریم. فعلا د خانه
موږ اوس د خپل کورنۍ د خرج لپاره هیڅ پیسې نه لرو. فعلا د خپلوانو کور کې اوسېږو. یو خونه ده په دې کې نیمایي مو خپل وسایل ځای پر ځای کړي او په نیمه نور کې موږ ژوند کوو. آن
فیض الله هم چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې په آسیا کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر اندرس پاپاکو نستانتونیو د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه له یو شمېر هغو کډوالو سره چې له پاکستانه په زور راایستل سوي د لیدنې پر مهال د دغه بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې چې هره ورځ په خپله ایکس پاڼه خپروي له ایران او پاکستانه په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو او ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه وزارت د وروستیو شمیرو له مخې یوازې د سرطان میاستې په ومه او اتمه نیټه 1322 افغان کډوال له پاکستانه په زور راایستل سوي دي. دغه وزارت دغه شان ویلي چې د جمعې په ورځ 944 نور افغان کډوال له ایرانه په خپله خوښه او جبري توګه راستنه سوي دي. آی او ایم له دې مخکې د 2023 کال له جنوري نه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستانه په جبري او داوطلبانه توګه د راستنه سویو افغان کډوالو شمیر له 1.5 میلیون څخه زیات اعلان کړای و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
او سم د منځنی ختیځ پاړه. د غزې په شجایا سیمه کې د اسرایلی ځواکونو بریدونه روان دي او په سلګونو زره کسان مجبور سوي چې له دې سیمې ووځي. اسرایلی پوځیان وایي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. دا هم تفصیل.
د اسرایلی پلیو ځواکونو عملیات د شجایا په سیمه کې روان دي. دا هغه سیمه ده چې د اسرایلی ځواکونو په وینا ډیر مخالف وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس شنبه پر وسویل چې د غزې ښار ته څیرمه د شجاعیه په سیمه کې د درېمې ورځې په مخام د اسرایلی ځواکونو عملیات روان و. د ملګرو ملتو په باور په دې جګړه ځپلې سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرایل پوځ د شنبه پر وسویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعیه کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګر ډلې په سترګه ګوري. په شجاعیه کې جګړه څو میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قوماندې جرړې د غزې ترنګ په شمال کې ایستلې دي. فرانس پریس آژانس د شنبې په ورځ یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لیشتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نورو سیمو ته لیشتي. د شجاعیه سیمې یو اوسېدونکي عبدالکریم المملوک فرانس پریس آژانس ته وویل چې په ریوټان کې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې داسې یې کولې. دیرش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمان یې کاوه چې دی او د کورنۍ نر ښځې به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعیه څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغی ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او اتو لکو ترمنځ کسان د یوې ونې په ترڅ کې له شجاعیه څخه وتلی دي. په غزه کې پروسه شکل د اکتوبر په ومه روسه تر دې اسرائیلي ځواکونو بریټ وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او شاوخوا 240 تنه نورې برم تکړل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو د بریټونو له امله شاوخوا 9000 کسان چې اکثری ملکیان دي وژل شوي دي. د دې جګړې له امله د اسرائیل په شمالي سرحدونو کې له لبنان سره نشتې زیات شوي دي او ایران اسرائیل ته خبرداري ورکړی دی چې پر لبنان بریټ ونه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
تمدنن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحثونه وسی. خدا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي او د افغانانو تمې ورڅخه څه دي په دې راپور کې تفصیل اوري.
دا یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې کوربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاوه او د 2003 کال د فبروري په میاشت کې همدا خارو چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوا هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ را وروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کیږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استاز ولی د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازي حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځانګړی استازي اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړی استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالب استازو سره بحثونه کوي برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سې شنبې په ورځ د جون په 15مې په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکي ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شو هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمایي هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبراترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوه مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. نوموړی د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او دویم یې پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، دا دوه د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان کړ.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخه روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغان خزیه په غونډه کې نشته. که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسه راپارولې ده.
خپل افغان خزینه فعالان لانلاین شبکونی ولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټول دیو پوری بیلابیلې لارې چارې کاروي څو په دوه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان خزو پنه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګری ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوه کې غونډه د افغان خزو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبیلا مجاهد د دوهې په غونډه کې د خزو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په مخه د خزو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ملګری ملتونو تورن کړی دی چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او دای د امنیت شورا د 1215م پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار افغان خزو ته په غونډه کې ګډون نو ورکول شرمونکې بللې دی. د نوبل د جایزې ګټونکو او د انجونو د تعلیم فعال ملالی یوسفزی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو د بشري حقوقو او یو شمېر نور افغانو او بهرنیو فعالانو د دوه په غونډه کې د افغان خزو نه ګډون غندلې دی. لا غونډې د کوم پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد کڅ هم د دې غونډې په هدف کې لنډیواله ټولن سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل ریکولو ټینګار کړي، خو زیاته کړي د چې په دې غونډه کې پرې کړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوهې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روز او تنبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې د غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
تمه دا ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیز حل لار وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناست ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولې ډېر
منوس نتایج به ونه لري. افغان شنونکي په دې باور دي که هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ خبرې او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل چینلونه لري او کېدای شي د دوه هیلو غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خنډونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د کړي ورکړي په برخه کې د خزو انجنونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقوقو ناوړه وضعیت او نور خندونه وي، نو خایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نور غونډو چمتواله او بحثونو ته اړتیا وي.
هندستان د دویم ځل لپاره د شلو اورونو نړیوال جام اتلولي وګټله. هندستان د شل اوره نړیوال جام د سرجنۍ پړاو په پیلوبه کې جنوبي افریقا ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل تفصیل راکوي.
Champions again in T20 cricket after 17 years and you can see Hardik Pandya
د کرکټ شل اورین نړیوال جام په پایلو بکې هندستان د وو منډو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره یې اتلولي وګټله. یاد سیالي چې نن شنبه د جون په 9 نیټه د کابل پر وخت ماخام 2 بجې پیل شوې وه، هندستان لومړی پاڼې تر سره کړ چې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې د 120 منډو هدف ورکړ. یاد لوبډلې ته ویرات کوهلی 6 او اکشر پټیل 40 منډې وکړې. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې نارتکیا ښه وځلید او دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا د هدف په تعقیب د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 109 منډې وکړې. یاد لوبډلې ته هنري کلاسن 250 او کوانټین ډیکاک 90 منډې کړې وې. د هندي لوبډلې په توپ اچونکو کې هاردیک پانډیا 3، ارشدیپ سنگ او جسپریت بومرا 2 لوبغاړي وسوځول. هندوستان 19 کال وروسته د شل اوریزو سیالیو نړیوال جام د دویم ځل لپاره وګاټه. یاد لوبډلې په 2001 کال کې د یادو سیالیو په لومړي نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. سویلي افریقا بیا تر دې دمه د کرکټ د نړیوال شورا د 500 شل اوریزو سیالیو په لوبه نه ده ګټلې. په نننۍ سیالۍ کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی، د اغیزناک لوبغاړي جایزه هاردیک پانډیا او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه جسپریت بومراه وګټله. د دې لوبې مخکښ لوبغاړي ویرات کوهلی اعلان وکړ چې په روان شل اوریزو نړیوالو جامونو کې به د هند لپاره ونه لوبېږي. دا ورته چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیلیس توپ وهونکی رحمان الله ګربز د دې ټورنمنټ د مخکښ منډه جوړونکي په توګه پاتې شو. هغه په اتو سیالیو کې 201 منډې وکړې او چټک توپ اچونکی فضل